سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره بنت سفرزر وای چې سیتیا بارتای چودې پوینه په افغانستان کې روان دی وای د بشر پر ضد جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي مرمن فریزر چې په اینال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازي هم ده پرونې به خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا سیاسي اهمیت لري هغه زیاته کړه چې په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي جنسیتیا پارتایت هغه استراده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې له سبا ورځې نیولې د دې اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په یو شمېر سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو دروت اټکل کړی د طالبانو حکومت او د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د اوري یا حمل د 15 او 16 نیټې ترمنځ د غزنی پکتیا پکتیکا لوګر ننګرهار میدان وردګ غوربند پنجشیر لغمان کونړ تخار بلخ سمنګان سرپل بامیان بغلان او کوکچې د سندونو پرلارو او د یادو سیمو پازینو سیلوزو سیمو کې د واورې د ولیکېدو بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتو احتمال شته د وزارت له خلکو غوښتل دي چې په دې سیمو کې خپلو کورنیو او هغه کسان چې پیژني هغوی ته خبرداری ورکړي چې په ځانګړې توګه هغوی چې کورنې سیندونو ته نږدې وي خبر ورکړي چې د دغې سیلابونو د راوتو څخه خبر اوسي په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې یو ځوان او د هغه میرمن لومړی په ډزو وژلې او بیا یې د هغو مړو ته ورچولی د کندهار د امنیې قمندانۍ رسنیز دفتر پرون د خبره په یو بیان کې کړې ده وویلي دي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي په بیان کې دا هم راغلي چې تر اوسه پورې د پیښې انګیزه معلومه نه ده په مسکو کې د متحده ایالاتونو سفارت د روسیې د یوې محکمې پر هغې پرېکړې کلک انتقاد کړی چې د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبریالۍ السو کورماشوا له محکمې مخکې د بند موده یې د جون تر 15 نیټې پورې غځولې ده په مسکو کې د امریکا سفیر لین تریسی نن پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ولیکل موږ د السو د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن یو زیاتوي چې د سفارت استازي په کازان کې د محکمې په جریان کې حاضر و السو چې په پراګ کې د ازادي راډیو خبریاله و او د امریکا او روسیې دوګونی طبیعت لري د اکتوبر 13 نیټې رئیس د بهرنی ایجنټ په نوم قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوې ده ازادي راډیو او د امریکا حکومت وایي چې پر نوموړي د تورونه ځکه لګېدلې شي د ازادي راډیو لپاره کار کوي و څلوي کلنه السو چې د خپلې زړې مور د لیدو او مرستې لپاره روسیې ته لیوه تاسو مهال د کازان په هوایي ډګر کې ونیول شو چې بیرته پراکټه سنیده او پولیسو یې پاسپورت ضبط کړ او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د اوکراین لپاره د روسیې پر ضد په جګړه کې روان حالت تاکون کوي دی بلینکن نن په پاریس کې د څرګندونو پر مهال ویل چې اوکراین د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لري ښاغلی بلینکن د امریکا په کانګرس کې له اوکراین سره د 2 میلیارد ډالر پوځي مرستې د بس پنې پړه چې جمهوریت پالانو وکیلانو یې له تصویب څخه ډډه کړې خفقان او خود او ویل چې د اوکراین لپاره هغه څه شي د ځان د دفاع لپاره په کار دی په تیر بیا مهمات او د هوا مدافع تجهیزات ډېر ضروري دي ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې په همدې دلیل کانګرس باید د دې بودیجې لپاره د ولسمشر جو بایدن غوښته نه ډېر ژر تصویب کړي خبرونه مو واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه اورېدلای شي ملګرو ملتونو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د طالبان له خوا پر ښځو بندیزونه دي د جنسیتي اپارټایډ په توګه وپېژندل شي وړاندې د دې بندیزونو په اړه درته جزئیات لرو همدارنګه روسیه په دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له لسته وباسي دا چې علت یې څه دی په دې هم درته تفصیلي راپور لرو امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل اتباعو په اړه اندېښنه ښودلې په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت ویلي د امریکایي اتباعو له دوی سره بندیان دي چې ولې د امریکایان نام په افغانستان کې بندیان دي په دې اړه هم درته تفصیل لرو د هغه افغانان جنو اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې وايي په کورونو کې چې د ښوونځي کتابونه والی پر دې هم بندیز نه ویل شوی
کیسه خو خپل کورس ته تلم مسلم ته خو باندې کرو باندې د کورونو کې چې چلو هی باندې کړی وکړنه ډیر جنو په کورونو کې درس ورکوه اما غیم ټولې منې کړې
همدارنګ دا چې اختر را نږدې ده د خلکو په آمادګیانو هم درته اساسي غوښتنې لري.
څه نو اقتصاد خانه کمزور ضرور نو کاروبارونه نه چته جمعه کې ورځ وکړ نو کور سره ترکاری مکاری وسی روډه موډه وسی او کنه ځان به جامه مې وکی
اړول مسالې به مشته ملتیا مو غړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه د ملګرو ملتونو امنیه چورا نوې دورې مشره په افغانستان کې له خوځو سره روان تبعیض په اشاره وایي د جنسیت پر بنسټ تبعیض دی د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. هغه چې پرون رسنیو سره خبري کولې وویل افغانستان مهم دا و د روان وضعیت د سمون غوښتنې هم کړي. د امنیه چورا مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوې ځانګړې استازي د چې ژر تر ژره به خپل کار پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشر وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د نوموړې له قبل افغانستان کې هم روان دی باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. نوموړې چې په ملګرو ملتونو کې د مالټا هیواد دایمي استازي هم ده افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه. د امنیت شورا دورې مشر د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی نجونو او ښځو ګوښه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله.
د افغانستان په اړه مالټا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکن ده چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سل نفوس یې په بشپړه توګه ګوښه کړل شوی وي. موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي.
ونیسا فرایزر د هم ویل چې د دوشنبه په ورځ به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مساویدي د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دورې مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسه په ټاکل کې دوهم ټینګار وکړ خو زیاته اکړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه ده شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دورې مشر څرګندونو ته خبرګون نه دی ښودل. خو د طالبانو حکومت سره لدی چې افغان جونیو خزي د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د جونیو خزو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بشری حقوقونو شورا د بشری حقوقونو ملاتړ بنسټونو افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کونکي فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوې ده. په افغان جنو خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقونو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقونو ملاتړ سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله د ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او ترڅنګ د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د مالټا استازي غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې پر افغان نجونو بندیزونه دي د جنسیت پر بنسټ چې لګول شوی دي د جنسیتي اپارتاید په کنوانسیون کې شامل کړي شي. بل په لوبیا په کابل کې شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې د طالبانو حکومت دوی خصوصي خوانیز مرکزونه تړلې. دوی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په وروستیو ورځو کې نجونې په زور له خوانیز مرکزونه ایستلې او دوی ته ویلي دي چې عمر لوړ دی او نشي کولای چې زده کړو ته دوا مارکړي. ورزو تفصیل لسیمې په دغه پور کې وره
د کابل یو شمیر خوونیزو مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبانو دوی دغه مرکزونو ته لورتک څخه منی کړی دي. په کابل کې د مسلم خوونیز مرکزی ویز د کوونکي نزیفی د سې شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل دا کار د دوشنبې پورز وشو او یوازې نه خوونیزه اداره چې هغې لرله په مخې وتړل شو.
زه خو په خپله کورس تتلم مسلم ته خو باندې کرو باندې د کورونو کې چې لوحې باندې کړې وې کنه ډېر نجونو په کورونو کې درس ورکوه اما هغه هم ټولې منې کړې دي ویلې دي چې نور تاسو حق نه لرئ چې پردې نجونې کې نه پردې خلک کورونو ته راولې. ما خپله مسلم کورس ویلې مسلم کورس بند کړ په موږ باندې.
یو بل زده کوونکي چې نه غوښتل د خوانیز مرکز او د دینوم پر راپور کې یاد شوی طالبان یو شمیر نجونو له خوانیز مرکزونو او ټولګیو څخه په زور ایستل دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویلي چې د اوس لپاره د مرکز ته نه ځي.
مونږ ته په کورس کې بهانه وشوه او مونږ ته نن د ادارې لخوا په نورو بهانو د اختر په رخصتیو او دغسې نور بهانو سره وویل شول چې کورس ته مه راځي. نور خو ټول شاګردان پوهیږي چې دا د حکومت دخوا یو بندیز دی ځکه زموږ ادارې مونږ ته وخت ونه ښودو چې کله باید راشو. په کابل ښار کې په ډیرو کورسونو کې داسې پیښې شوې دي چې زموږ په کورس کې هم چې طالبانو په زور نجونې له صنفونه وویستلې چې د دوی عمر زیات دی او نشي کولی چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
هم مهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کاروونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهر لاک تصویرونو په خپرولو سره ادا کړی چې دا کار د طالبانو حکومت له لورې ترسره شوی دی. د یادو تصویرونو له ډلې په یوه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی لیکل شوي چې دغه مرکز له بوم ټولګي څخه پورته انجونو د جذب له امله تړل شوی دی. په دغه مهر لاک شوې پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کیږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع د خپلو سرچینو په حواله راپور کړي. د یو شمیر تړل شویو ښوونیز مرکزونو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره په سیستماتیک ډول او دایمی ډول انجنیر لزده کړو څخه به برخې کړي.
پرسونو د دروازې ترل د انجنیر پرمختا په دې معنی ده چې طالبان حرکت خلکو ته چې وایل چې زمونږ د اقدامات موقتی دي او مونږ زمونږ تر رسنی پورې د دروازې تړو او بیا منجون ته اجازه ورکوو چې مکتبونو ته پوهنتونو ته راشي، دا بالکل ناسمه خبره ده. وقتا دا په تاریخ کې چې طالبان حرکت دغواړي چې نور د نجونې او ښځې په افغانستان کې د درس و تعلیم نه پاتې شي او ښځې په سیستماتیک ډول د صحنې نه پرې حذف کړي.
نوموړی په دې باور دی چې دا ډول کړنې او په ټولنه کې له زده کړو او نورو فعالیتونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کولو له امله په افغانستان وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان له خپلې دویم ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته یې پوهنتونونو او نورو ښوونیز مرکزونو ته هم انجونې له ورتګ څخه راګرځولې دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د هغو امریکایي وګړو په اړه چې د طالبانو په بند کې دي اندېښنه ښودلې. د دې وزارت په اند میټو میلر پر رسنیو ته ویلي د دې دوه امریکایي وګړو د خلاصون لپاره هڅې کوي او د کار ته به دوام ورکړي. تفصیل امید ظهیر مل اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میټیو میلر یو ځل بیا د هغو دوه امریکایي وګړو په اړه چې له طالبانو سره بندیان دي اندېښنه ښودلې. هغه د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي وګړي رښتیا هم د طالبانو په زندان کې دي وویل، وایي غواړم دوه ټکو ته اشاره وکړم. لومړی دا چې موږ له ژمنو سره سره اندېښمن یو، موږ په افغانستان کې د نیول شویو امریکایانو د خوندیتوب په اړه اندېښمن یو. دویم دا چې موږ په فعال ډول د هغوی د ازادۍ لپاره هڅې کوو او دې کار ته به دوام ورکړو. دا اندېښنه داسې مال ښودل کېږي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد رسنیو سره خبرو کې دا تایید کړه چې له دوی سره دوه امریکایي وګړي بندیان دي. مجاهد دا خبره په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو د تېرې سېشنبې په ورځ خپور کړ ویلې وه. هغه د دې بهرنیو وګړو د نیول کېدو لامل د افغانستان له قوانینو سرغړونه بللې وه، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه و ورکړي، مګر زیاته کړې وه چې په دې اړه یې د متحده ایالاتو سره خبرې کړې دي. خو امریکایي چارواکو بیا په ځلونو ویلي چې دا دوه تنه بېل کوم لامل نیول شوي دي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی له طالبانو سره د امریکایي وګړو د خلاصون په اړه د متحده ایالاتو مذاکرات ته په اشاره وایي، که څه هم د دې خبرو اترو جزئیات بربند نه دي، خو طالبان له دې لارې د امتیاز اخیستو په لټه دي.
جزئیات نه لرو چې دا دوه اسیران په کومه سطح کې دي، د کومو اهدافو لپاره او په کومو ځای کې دسګر شوي دي. اوس طالب چارواکي د دې اسیرانو په مقابل کې څه غواړي او امریکایان څه ورکول شي؟
امریکایي ان بی سی خبری شبکې د تیر شنبې په ورځ جمهور رئیس بایدن د ادارې د ملي امنیت د دوو سرچینو له قوله راپور ورکړو چې طالبانو دوه امریکایي وګړي نیولي او متحده ایالات غواړي چې دوی بیرته آزاد شي. د دې راپور پر بنسټ له دوی د یو امریکایي وګړي نوم رایان کوربت دی. د دې وړاندې د متحده ایالاتو د اعصاب جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال ویلي و چې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي یو شان په هیڅ ډول د امریکایي وګړو غیر قانوني نیول نه زغمي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې هم ویلي و چې د واشنگټن لپاره په بهر کې د امریکایي وګړو له خوندیتوب بل وړ لومړیتوب نشته او له طالبانو سره خبرو کې به فشار راوړل شي چې د رایان ګوربت په ګډون په افغانستان کې زنداني وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي.
ازادي راډیو د میدان وردګو ولایت په مرکز او شمیر لوسالیو کې د خوارز واقعي د مخنیوي او په همدې ناروغي د ختماشمانو د درملل لپاره د ازواک پودر د ویش درې ورځې کمپاین پیل شوی چې پر مهال به دغه ولایت شاوخوا 1500 ماشومان باندې دغه پودر وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې ډېر شمیر ښځې او ماشومان په خوارز واقعي اخته دي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوارزواکۍ څخه د مخنیوي په پار دغه درې ورځنی کمپاین نن د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د یو لاړ مراسمو پر مهال د یوې پټي په پرې کولو سره پیل سو. یاد کمپاین چې د او سی ډي موسسې په مالی مرسته ترسره کیږي ځایي چارواکي وایي شاوخوا 500 ماشومانو ته به د ځواک په نوم پوډر ورکړي. د یادې موسسې ولایتي مسول ډاکټر فیض الله نظری د یاد کمپاین د فیل پر مهال ویل چې یاد کمپاین به د میدان ښار ترڅنګ په سید آباد، نرخ، جغتو، جلریز، دای میرداد او چک ولسوالۍ کې ترسره شي.
جلریز، دای میرداد، چک، جغتو، سید آباد، میدان ښار او د نرخ ولسوالۍ به پکې شامل وي. په دوی کې به موږ تقریبا د 500 شاوخوا ماشومان لپاره به د ایمین پی یا د ځواک پوډر به موږ ورته رسوو.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیرک چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و ویویل چې روغتیا پلان به د پوډرو د ویش ترڅنګ کورنیو ته نور روغتیایي پیغامونه هم ورسوي.
دا چې موږ ولایت کې لسګونو کالو را په دې خوا باندې دغسې ورته برنامې نوې عملي شوې، نو د وزارت ساتمې محترم مقام د دوی د همکارۍ نه مننه. د پوډر ترڅنګ نور صحي عامه پوهاوی عامه مسیجونه چې د همکار ماسی په واسطه باندې موږ په ولایت کې عملي کېږي دا یو پزای او د قدر وړ.
هغه کورنۍ چې پوډرې ماشومانو ته ورکول سوي خوشحاله دي، خو وایي په دې پوډرو سره یې ماشومان له خوارځواکۍ نه خلاصیږي. دی وای حکومت او نړیوال موسسات تی ورسره په نورو غذایی برخو کې مرستې وکړي. دغه کورنۍ یو شمیر غړي وای اکثر وخت ماشومان وژوي د کیږي. دا په داسې حال کې د چې ملګرو ملتونو له دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې 1,200,000 ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې په پار په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو مراجعه زیاته سوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان پر نور مطالب هم در سره روښ او سیا به نړیواله موضوع راخلویرني. چارواکي د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د حملې پر وړاندې نن سخت غبرګون وښود. دا چې د برید کله شوی تفصیلي په دې راپور کې اورو.
په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ په برید کې د سپاهي پاسداران د یو شمیر جګپوړو افسرانو له وژل کېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفیر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه یې د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولیږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفیر ته د احضار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې دا برید د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصولو څخه سرغړونه ده او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ په پرونی برید کې چې ویل کېږي اسرائیلو ترسره کړې، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال او 15 نور افسران وژل شوي دي. په برید کې د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ هم نړیدلې ده. د ازادۍ راډیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وایي زاهدي د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک پخوانی قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه و چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قونسلګرۍ برید ړوند ترور وباله او ویل چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویب سایټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحدو ایالتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه هیڅ نو خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرایلو برید به په دې سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوي ډلو د نورو حملو باعث شي. لبلې خوا نیویارک ټایمز ورسپانه د اسرایلي چارواکو او د سپاهي پاسداران دی وغړي لقوله لیکلي دي چې وای په هغه ودانۍ کې چې اسرایلو په نخښه کړه په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطینی وسلوالو غونډه جوړیدونکې و. د نیویارک ټایمز د راپور لمخه د اسلامي جهاد د فلسطینی ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
روسیا د دغه هواد ترهګر سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم د استولو په پریکړه باندې خبر کوي. د روسیې تاسو خبري ایجنسی د دوشنبه پورس د دغه هواد بهرنیو چارو وزارت په حواله باندې د خبرو کړي. تفصیل په دې راپور کې
د روسیې تاس خبری آژانس د دوشنبه په ورځ دغه هیواد بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیه د ترهګرو سازمانونو لنوم لړ څخه د طالبانو د نوم ایستلو غور کوي. د تاس خبری آژانس د راپور لمخې دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت، عدلی او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او روسیې پریکړه بعد دغه هیواد لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي. درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دغه هیواد د ستر محکمې د پریکړه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلې دي. طالبانو لیا د پریکړه هر کله کړی وو. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت پر رسمیت پیژندلو پریکړه یې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هر کله یې کړی وو او ویلي و چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولای شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم تیر ورځ سیمې زورسنیو ته ویلي و چې د طالبانو سرویس چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپای ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې دوه نیم کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نمونه له تور لیست نه دي ایستل شوی، بلکې د څو نورو چارواکو نمونه هم په دغه نوملړ کې شامل شوې دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخوانی ډیپلوماټان وایي روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا د ایج د خراسان څنګه پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی لړلې سیاسي کارپو طارق فرهادي آزادی رادیو ته وویل
دو روسیا امریکا او چین یو پالیسی داده چې د طالبانو او داعش تفکیک کړي او غاړي له طالبانو سره خې اړیکې ولري. څو چې داعش خراسان څنګه پر وړاندې په جګړه کې ټولیز بریالیتوب ترلاسه نشي، په دې صورت کې د روسیې د توریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو ایستل په نورو اسانتیاوي رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لامل بنشي.
لبلی خوا په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج وایي له طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کېدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر هم کچېره طالبان وکړي چې له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او ښه یو بلانس سیاست د شرق غرب سیالو کې جوړ کړي، او کچېره خدای نه خواسته ونه سي کړلای او داسې سیاستونه مخته بوزي چې پکې بریالي نسی، بیا نو کېدای شي د شرق غرب په سیالو کې له دې نه ډار د افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قرباني نسی او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلې او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلې او د طالبانو سیاسي استازولي هم منلې ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان ل بیا ځلي واک ترلاسه کول ورسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې زر کسان د تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي. د دغه سازمان د دوشنبې د ورځې د راپور پر بنسټ د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 420 پیښې ثبت شوې چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د حد تنفسي ناروغیو لامل د پیښو مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلی. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور شو ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د یادې ناروغۍ لامل د مړو شمیر 1000 تنو ته رسیدلی دی. یاد سازمان دغه شمیرې حیرانوونکي بللي او ویلي دي چې 80% قربانیانې میندې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان په 40 ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 420,000 پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې 298,000 پیښې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې پر تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,423,000 او د مړو شمیر 2,879 تنه ته رسیده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان کال او 2023 کلونو کې د تنفسي ناروغیو پیښې او مړینې د 2020 او 2023 کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د څارنې د سیستم په پیاوړتیا او د محافظتي تدابیرونو په پراخولو سره په ټول هیواد کې د دغې ناروغۍ مخه نیول کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کورنۍ هم د دې ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې د یادې ناروغۍ ډېری قربانیان ماشومان دي. د تخار ولایت اوسیدونکي زهره آرین ازادي راډیو ته وویل د تنفسي ناروغۍ له امله خپل یو ماشوم له لاسه ورکړی دی.
یو ځل زما ماشوم ته همدا ستونزه پیدا شوه. دوه ځله مې په دولتي روغتون کې بستر کړ، اکسیجن مې ورکړ. وضعیت یې ډېر خراب و. په یو عادي ماش ما نشول کولی چې ماشوم مې بل ځای یوسم. له همدې امله ما هغه له لاسه ورکړ.
د کابل یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې چې 50 کلنه ده، په تنفسي ناروغۍ اخته او د هوا د ککړتیا پر مهال ناروغي سختیږي.
مودرن بیماری نفسی
زما مور تنفسي ناروغي لري. یو له ډیر مودې راهسي له دې ناروغي سره لاس او ګریوان ده. په تیر بیا کله چې د ژمي موسم راشي د هوا د ککړتیا دوړو او لوکی له امله ناروغي زیاتیږي. دا ځل هم کمی روغتون ته نه وې رسولې، نږدې و چې مړه شوې وای. اوس هم چې دا ستونزه ورته پیدا شي موږ باید ژر تر ژره روغتون ته یوسو.
ډاکټران هم د پرمختللو روغتیایي مرکزونو نشوالې او د هوا ککړتیا د دې ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه بولي. د دوی لړلې ډاکټر محمد الله هنریار ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو لویه ستونزه چې په ځانګړې توګه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کېږي په کلیو کې د غوره روغتیایي مرکزونو نشتوالی او د درملنې نیمګړتیا ده. بل لامل یې وچکالي او غیر معیاري سون توکو کارول دي. دا ناروغي د ویروسونو یا انتاناتو له امله رامنځته کېدای شي. نښې یې تبه، ټوخی، سالنډي، د اکسیجن نشتوالی او د ستوني درد.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي خدمتونو پر کموالي اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د خبرې خپرونې پای ته راورسېدو. اوس هم ستاسې پیغامونه.
محمد مرور د ماړنګي ولسوالۍ مپل خلک کراله کې اوسېږم. ولل د مزدور کور د اړې کو بس نشته. نو اقتصاد خانه کمزور ضرور نو کاروبارونه نه چته. جمعه کې ورځ دوه کار نو کور ته سړی ترکاری مکاری ویسي، ډوډۍ موډۍ ویسي او کنه ځان به جامې مامي وکي. ولا چې یاره اقتصاد هم خو هر څه مغسل ظلم هر څه غواړي. ظلم خانه غواړي خو نشته سړی څه وکي. رانه هر څه مې زړه غواړي خو بس څه وکي سړی. یارانه بل مسلمان سره باید کومک کړی وي خو بس وسم نشته سړی څه وکي. هله وختونه هم دا ضرور چې بس وطن کې کاروبارونه بربرونه پیدا شي باید او وطن هم ماشاءالله برابر شي. د خیره په مرسته کوکي موږ ته هم د کار زمینه برابره شي. بس خپل خپل کارونه ته سړی لاړ شي، خپل خپل کارونه وکړي. نر څه د غربت د وجفات یاره کارونه مارونه نه سړی څه وکړي.
ما نوم وحیدالله مامون دی، د اسدآباد اړوند چاګي اوسیدونکی یم. بالکل اختر خو انشاءالله را نږدې دی. موږ ډېر تیاری مو ته نیولی لکه لباس شو نور اختر دپاره چې کوم څه پکارېږي نه دی. وروسته به موږ بسکټ او مټایانې به هم د اختر دپاره اخلو. نور میلمانه راځي دي ته به موږ مکمل سیستم مو ته برابر کړی ان شاء الله اختر رانګ دی دیو کم د اختر لوازم چې هغه مونږ تیار کړی بعض خلک دسی چې وس لري د غي د اختر د پاره لکه خپل بچو ته جامې کړی اختر د پاره هغه بسکیم بسکټ مټایا نه دغه شان نور شیان چې دی اغستل وس لري خو بعض داسې کورنۍ شته زمونږ په کلی کې گاوند کې چې هغه یې دغه شان سرپرست او وس نه لري د اختر د پاره د خپل ماشومان د پاره چې کالیو ته وکی یا د خپل کور د پاره هغه مصرف یې باندې نه لري نو زه په خپل افغانان ورونه مانی غا کوم که په دلته اوسېږي یا خارج کې چې د خپل دغه بیوزله افغانان او بیوزله کورنیو لاسنیوي کې او د دې سره مرسته وکړي تر څو دوی هم د یوازیتوب احساس ونه کړي او دوی هم دغه شان ته خوشاله اختر ولري څنګه چې دغه نور شتمن خلک لري دوی هم باید همداسې خوشاله اختر ولري
دوی منی مې کې درته تاندې څنګه لرو خو درغه وړاندې لند خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشرې وینیتسا فریزر ویلي دي چې جنسیتي اپارتای چې دی پوینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد جنایتونو د مخنیوي په کنوانسون کې ورزیات شي. میرمن فریزر چې پینال کې په ملګرو ملتونو کې د مالتا استازي هم د پرونی وی خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا اهمیت لري. هغه زیاته کړه چې په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد جنایتونو د مخنیوي د کنوانسون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې له سبا ورځې نیولې د دې اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په شمیر سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو د سیلابونو دراوتو اټکل کړي. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل اکسپانی لیکلي دي چې د اوري حمل د 15 او 16 نیټې ترمنځ د غزنی پکتیا پکتیکا او ګرنګرهار میدان وردګ خوربند پنچیر لغمان کونړ تخار بلخ سمنګان سرپل بامیان بغلان او کوکچی سندیزو حوزو کې د سیلابونو او همدارنګه د ورختون اټکل شوی دی. د وزارت خلکو غوښتنه ده چې د سندونو نشټې کورنۍ باید خبري په کندهار کې د طالبانو سیمیز چارواکي وايي نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې ځوان وژلې یو ځوان او د هغه میرمن نومړی وژلې او بیا یې جسدونو ته اور اچولی. د کندهار امنیه قومندانۍ رسنیز دفتر پرون په بیان کې ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې کوي او د پیښې انګیزه هم تر اوسه معلومه نه ده. او په مسکو کې د متحده ایالاتونو سفارت د روسیې د یوې محکمې پر هغې پریکړه لیک کلک انتقاد وکړ چې د ازادي راډیو د خبریال السو کورماشوا له محکمې مخکې د بد مودې د جون تر 15 منټې پورې غځولې ده. په مسکو کې د امریکا سفیر لین تریسی نن پر خپل اکسپانې په بیان کې ویلي چې موږ د السو د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن یو او زیاتوي چې د سفارت استازي په کازان کې د محکمې په جریان کې حاضر وو. السو چې په پراګ کې د ازادي راډیو خبریال او د امریکا او روسیې دوګونی طبیعت ځای درلوده د اکتوبر 13 منټې رئیس د بهرني ایجنټ په نوم قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوی. ازادي راډیو او د امریکا حکومت وایي چې په نوموړي د تورونه څکه لګېدلی چې د ازادي راډیو لپاره کار کوه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه ما خپل لیدلې دي قتل پکې سوای ده کس پکې مړ سوای انسان پکې لمانځه تللای ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه السلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژې کې ونه ساته الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای دا وګي ساتلای. حتی پروژې کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه دارم جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی قدرمن دوستانو د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت صبر حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوګه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصی هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سیګرېټ ورونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې یعنې زه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنې دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو درې او ساتو لپاره هم د خپل عمل ونه کی دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بده پایلې لري؟
بده پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا میرمنې، لورې، زوی، کوچنی مور یې دوی ور سره لږ زره د خبره کاش کی، لږ د خبره ور سره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډیرو پورې راغلی ده چې د میرمن، د مور یې، د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جیګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر کې اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره داده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، موږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترین میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي، جامعې ته مضر وي، لکه نسوار سو، چرس سو، سګرټ سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ په خپله خونه کې وهئ، هلته ماشومان درسره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو مېرمنې ته، ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د مونږ سپارښتنه ورته داده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، نو روژې میاستې بهترینه میاست ده، ځکه دېرش ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي حتما ضرورا د دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او له هغه نه لرېوالی غوره کوي.
بله، او که چېرې داسې ونه شي نو واضح خبره ده چې ځان، کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولی شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بدې پایلې لري، دا ورسره نښتې دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي یغ ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي،
بیرون سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نس کولای چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کیږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته قرآن کی سوچ کے عبادت کے بلکہ اصول نے یو دا ہم نے سے زبم بایا تڑل سو سے نہ بایا دے او چال خلی نہ یا ہم لسبے نہ بل مسلمان آزر دسی نو جیرے قسم سے دا اصول پوان کہ نہیں سی گیا کہ دوی تنا دے نہ خورلو بندی سے لگا ولا خو ولی دا سن دا ہم خپل روز خراب وی الحمد ہے بدل جو سر ورن کی روسی تے سر رس سی دی سودا راوڑی ہما منگ ورتا پخاو ہوے نہ وقت راوڑی نہ وقت تیاری کی ہا لانجے سر چوری کی ہا روسا دوی پ شاندار سره نسکره ولای همیش په لانجو باندې تیریږي، هم روسماته وی پلانچه، یا هم پښلمای وی پلانچه، یا هم نورز په جریان کې لانجه سره کوي. نو خبره ای چې کوم ټایمونه چې دوی ته خودل کېږي، د کورونا له نورو نه څه دغه ان ټایم باندې دي بازار تلاش سي سودا راوړي او پر وخت باندې دی وکوي، نو ان شاء الله څه مشکلات نه رامنځته کیږي.
سکول پکار دی دوی هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې کوم مسولیت لري په دې اکله مو د زابل لوسین کی رهلا او تک سره مرکه کړي نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې په خپلو کارونو ترڅنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي او همدارنګه دغسې کارونه ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې، نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینه کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخت ویشي، سبا نو د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر وي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمې، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به دغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دوی هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفیتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې نه د روژه مات وخت یا لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر موږ شاهدان یو په ښارونو کې په بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره، دغه یو تاثیر دار ده. زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر دار چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېرو ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تر وایه یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو د جنجال لامل کېږي او نه بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره، دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار وي. دا وخت کې کله ناکله بیا د شخړې رامسته کیږي او د خلکو ترمنځ لبزي او فزیکی شخړې تلار هواره کیږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وخت تر روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دا هر څه ترتیب برابر سي، بیا به ان شاء الله دا څه د مشکلات لامل نه کیږي، نه به د چاپکې پیښو مخره لامل کیږي او نه به بیا د لبزي او فزیکی شخړو لامل کیږي.
بله، دغه شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شبخانه کې هم مالي مصارف ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا شنور باندې وای. فقط یو 15 دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې اوس بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډیر مالی زیان باندې ما وړي، کله ناکله ډیر خلک د چاکو څخه استفاده کوي یا د دغه وسایل څخه استفاده کوي چې څوک زخمي کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده همدارنګه. نو دا د پور خبره چې دغه مالی تاوان سوف که د بند خبره سي، دا د بند خبره سوف. نو که د کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي، هغه ټول کورنۍ ورسره متضرر کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډیر فکر وکړي، خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه نه وي. او شکار دا چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یو د بل سره فزیکی برخورد کوي، فقط یو څو د کیاو سلات سره وسی، ان شاء الله ورسره بیرته دا جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دا ځوانان ډیر قربان پښیمانه وي.
بله، هغه ته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دکاندار وي که نور کسان وي، سودا پس راغلي، کله د ځوانانو دا ډول شخړې او جنگ او جنجال ګوري دغه په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، د پروهیا باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم یې، ځینې وخت ځوانان یې، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه یې. هغه داسې کسان یې چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه یې رالوست شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه یې. منفي تاثیر ډېر کوي. که څوک جګړه وکړي هم دغه د شاعر په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینې خلک خدا وایي چې روژه د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید احسان ونهچول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد یې ماته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري. که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال ورسره کوي، ولې وایي خپل روژه او خپل ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي، چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې، ځوانان یو څه ګرځېدلي یي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټر هم په لین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دکان کې هم که یو څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما کو دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یې هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې دي. خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې ځوانانو ته خپل مشوره ولري، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په 12 میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېر عجزه طبقه ده او د ټولنې یو ډېر رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېر حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصله سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لاره واري یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو متوجه سی او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت دا د اطاعت میاشت په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور دی ودان، ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
رسولیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه او عبادت دا عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یېره او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي. د روزه کې به حوصله کې کول، روزه کې به طاقت کې کول او اصاب خرابي کول او به ځای بدره دی ویل یا بد اخلاقی په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده. د روزه یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائده ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري، د ځان وګي ساتلای دا ته گی ساتلای. حتی پروژه کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه. د روژه د مؤمن کار د مؤمن نه غوښتنه ده چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند کې اده اخلاق ور بدل کړي.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
مات میں مغبان دخولی دی تب بکل رازی زنگ دل سخت شبی تی تو بکل رازی ماتی می مغباند خودی تی تو بکل رازی ماتی می مغباند خودی تی تو بکل رازی Thank you. هلا مولتا هم تر فریاد پوری لئی ازرا گلا مولتا هم تر فریاد پوری وی تکا بل جانا ری اوکتی دیت بکل رازی ما پیم مغبان دخولی دیت بکل رازی وی تزن قتل سخت شیبی دیت بکل رازی ما پیم مغبان دخولی دیت بکل رازی دزن قتل سخت شیبی دیت بکل رازی.